ډیره مننه ستار فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیزه ته بجې شوې هله د چې د اختر دویم سهار مو په خوخی سره پیل کړی وي. امریکا د 400 طالب زندانیانو د لانجې حواری ته نوې وړاندیز کړی. واشنگتن وایي دا بندیان د دریم ځای ته ولېګدول شي. افغان حکومت بیا دا وړاندیز بې ګټې بولي. دا هم اوري چې د چین پر دوو چارواکو او یو دولتي شرکت امریکا نوي بندیزونه ولګول. د لمړنۍ او ساته خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د اختر لمړۍ ورځ کې اوربند حاکم او د کوملو سرغړونې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې او د یوروزون اقتصاد د کورونا وایروس له کبله ډیر زیانمن شوی. بشپړ خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کوملوی سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. که څه هم له اختره یوه ورځ مخکې د لوګر په مرکز پل علام کې په یوه موټر بم چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول، او پرون د اختر د لومړۍ ورځ په سهار په هرات کې یوې چاودنې 14 کسان ټپیان کړل، خو د دې حملو پرا چا په غاړه وانخیسته. د راپورونو له مخې د اختر لومړۍ ورځ د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې، حتی هلته چې ورځنۍ نښتې کې دلیل جګړې پرته تیره شوه. که څه هم د سولې د هڅو په وړاندې د بندیانو د تبادلې له کبله ستونزې لا هم نه دي حل شوي، خو طالبانو اعلان کړی چې د اختر په ورځو کې به پر افغان ځواکونو حملې نه کوي، او حکومت هم په غبرګون کې ورته اعلان کړی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ خورا نامتو شاعر وو چې پرون جمعه د زمری په 10 نیټه د نوي کلونو په عمر د جرمني د ماینس ښار په یو روغتون کې ومړ. ولسمشر اشرف غنی په دې مناسبت د خواشینۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره یې مهم کارونه کړي، او په تیرو شپږو لسیزو کې یې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرله. لایق د 1909 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې په امینخیلو کلي کې زیږیدلی وو. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې فعال پاتې شوی. یو مهال د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا د دې ګوند د ځواکمن سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر شو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري یې وکړه او لیکوال پاتې شو. په پام کې ده چې د ښاغلي لایق جنازه په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمیر قربانیانو کورنیو ته د استوګنی اپارتمانونه ویشلي. د افغانستان پوځ لوی درستیز محمد یاسین ضیا پرون د اختر په لومړۍ ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت داسې یو پلان جوړ کړی چې له مخې یې د ټولو وژل شوو سرتیرو کورنیو ته استوګنځایونه ورکړي.
دا په دې معنی نه ده چې د نورو امنیتي ځواکونو کورنیو ته به رسېدنه ونه سي. حتی هغو کسانو چې خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، زما ورته پیغام دا دی چې په خپلو ولایتونو اړوندو برخو ته ورسي او یو نمره مځکه ورته ورکول کیږي. همدارنګه د دفاع وزارت له لورې د سرپنا لپاره 200,000 افغانۍ هم ورکول کیږي.
له دې مخکې پر حکومت انتقادونه کېدل چې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره هسې چې لازمه ده مرسته نه کوي. اوس هم د وژل شوو امنیتي سرتیرو کورنۍ وایي له ستونزو سره مخ دي او د حکومت په ژمنو ډیر ډاډه نه دي. د یوروزون اقتصاد د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د خاربندۍ په نتیجه کې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ موده کې د تیر روبي په پرتله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. یوروسټات رسمي ادارې پرون د جولای په 1.5 وویل له 1995 کال راهیسې چې د موسسې د رسمي شمیرو ثبت پیل کړی، دا د یوروزون تر ټولو لوی اقتصادي سقوط دی. اسپانیا چې له لومړیو و بازپلو هیوادونو څخه دی، په یوروزون کې په شاملو 1900 هیوادونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوی او د خپل معاصر تاریخ له بې ساري ژور اقتصادي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد اقتصاد په سلو کې 10.5 زیانمن شوی. کرونا د فرانسې اقتصاد هم سخت ځپلی. د دې هیواد ناخالص ملي تولید په دوهمه روبه کې په سلو کې 10.8 کم شوی. په پام کې ده چې په عراق کې له وخته مخکې انتخابات د راروان 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی پرون جمعه د جولای په 1 د اعلان وکړ او په دې توګه یې خپله هغه ژمنه عملي کړه چې د دندې د منلو پر مهال د حکومت له مخالفو معترضانو سره کړې وه. د وختي انتخاباتو ترڅنګ د انتخاباتو په قانون کې اصلاحات د هغو معترضانو بله مهمه غوښتنه وه چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. په دې مظاهرو کې له 500 زیات مظاهرچیان وروسته له هغه ووژل شول چې د عراق امنیتي ځواکونو ډزې پرې وکړې او اوښکې بهوونکی ګاز یې پرې وکاروه. د همدې مظاهرو په نتیجه کې پخوانی صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا ته اړ شو او په مې میاشت کې د سیاسي جوړجاړي په پایله کې الکاظمی له دې ژمنې سره چې د معترضانو غوښتنې به مني واک ته ورسېد. او د متحده ایالاتو یوې فدرال استناف محکمې په چچنیا کې زیږیدلی امریکایي جوهر سارانایف ته د اعدام سزا لغوه کړې ده. سارانایف په 2013 کال کې په باسټن کې په ماراتون یا ډله ییزو منډو کې د بمی چاودنې په جرم محکوم دی. د باسټن د استناف یوې محکمې پرون د جولای په 1 نیټه سارانایف ته د ورکړل شوې سزا ډیره برخه تایید کړه، خو یو قاضي ته یې دنده وسپارله څو نوموړي ته د لازمې سزا د ټاکلو لپاره یو نوې محاکمه راوبولي او دا محکمه به پریکړه وکړي چې د هغه د جنایت سزا به څه وي. سارانایف د 2013 کال د اپریل په 15 په باسټن کې د ډله ییزو منډو د پای کرښې ته نږدې د بمونو د الوزولو په خاطر چې 3 کسان یې ووژل او له 260 زیاتې ټپیان کړل، 2 وروسته په 2015 کال کې په اعدام محکوم شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. لغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. امریکا وایي هغه 400 طالب زندانیان چې حکومت لوی مجرمان بولي د مسلې د حل لپاره باید دریم ځای ته ولېږدول شي، خو حکومت وایي طالبان باید د دغو کسانو په خوشی کېدو ټینګار ونه کړي.
طالب ولی د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي.
د ملي امنیت شورا بیا وایي سملاسي نه خو د سولې خبرو کې له پرمختګ سره دوی ټول بندیان آزادوي.
هدف دا ده چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله تیر شي، پرمختګ وشي، صلح راشي.
د افغانستان د معاصر تاریخ نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د خبرونه کې پر سیاسي او ادبي هڅو خبرې کیږي.
لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه، نوي طرز و ادای را وسته کړه.
امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه ولګول. د خبرونې تر پایه نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی دی چې دا بندیان دي د دواړو خواو تر ګډې څارنې لاندې یو درېیم ځای ته ولېږدول شي. دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په خپله پرونۍ وینا کې د دې بندیانو د برخلیک په اړه د پریکړې لپاره د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه. د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یوه مهمه برخه وه، خو دا مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت وویل چې 400 بندیان خطرناک مجرمان دي او نه خوشی کوي. د احمد تکل په راپور کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ.
امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو هغه 400 بندیان چې حکومت یې له خوشی کولو ډډه کوي باید په داسې یو ځای کې نظربند شي چې تر څارنې لاندې وي. دریو امریکایي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د لانجې د حل لاره ده. د چارواکو چې نه غواړي نمونه افشا شي ویلي پر هغه ځای چې دا بندیان به پکې ساتل کیږي افغان حکومت او طالبان دواړه څارنه کولای شي. رویټرز د دې چارواکو له قوله لیکي چې دا طرح د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد له دوړو خواو سره شریکه کړې ده. په کابل کې یو بل ډیپلوماټ رویټرز خبری اژانس ته ویلي دی چې طالبان د 400 بندیانو د خوشی کېدو په مسله کې پر خپل دریض ولاړ دي، نو یوازینی حل لاره دا ده چې د افغان حکومت د موافقه په صورت کې دا بندیان نظر بند شي. امریکایي چارواکي دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی اختر په مناسبت خپل وینا کې وویل شاوخوا 400 بندیان چې طالبانو یې لست امریکایانو ته سپارلای نه خوشی کوي. غره د دې بندیانو د خوشی کولو په اړه د پریکړې لپاره په نږدې راتلونکي کې د لوی جرګې د رابللو ژمنه وکړه، خو ښاغلی غنی په عین حال کې وویل چې د ښه نیت د یو اقدام په توګه حکومت چمتو دی چې 1500 نور طالب بندیان خوشی کړي. افغان حکومت د بندیانو د تبادلې په لړ کې تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشی کړي، خو وايي پاتې 400 بندیان د پاکستانیانو په ګډون بهرني اتباع او خطرناک مجرمان دي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا 400 یا څومره کم زیات شي دي، د کې تقریبا سم نیمه بهرني اتباع دي. بار بار مونږ وایو کله چې طالبان یا د طالبانو هم فکر یا هغه خلک چې فکر کوي چې د سولې لپاره خندونه حکومت یا کمبل لورې جوړي، هغه ته خدای ډېر منطقي خبره ده چې وایي چې طالب ولې د پاکستانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. طالب خو ځان افغان ګڼي، د افغانستان راتلونکي نظام کې ځان شریک ګڼي، نو بیا ولې د پاکستانیانو، بنگلاديشيانو یا عرب یا چینایانو په خوشی کولو ټینګار؟
د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د امریکا ځینو لویدیځو متحدانو هم اندېښنه ښودلې ده. خلیل زاد پر حکومت او طالبانو فشار راوستي چې د بندیانو د خوشی کولو د لانجې له کبله اوسنۍ ولاړ حالت پای ته ورسوي. خو رویټرز خبری اژانس په کابل کې د یو جګپوړي لویدیځ ډیپلوماټ له قوله لیکلي دي چې وایي امریکایي چارواکي او متحدان یې دا منی چې د ډیرو خطرناکو طالبانو خوشی کول به یو لیونتوب وي. د ډیپلوماټ چې رویټرز یې نوم نه دی خودلی ویلي دا کسان د بشریت پر ضد د ډیرو خطرناکو جرایمو په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. یو آسیایي ډیپلوماټ اژانس ته ویلي چې خلیل زاد د روانې لانجې د حل لپاره پر نظر بندۍ سربیره دواړو خواو ته ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي چې یو پکې په پټه او له اعلان پرته د بندیانو خوشی کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکایي چارواکو د وړاندیز په خبرګون کې پرون ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاتې 400 طالب بندیانو نظر بند کول د روان ولاړ حالت د پای ته رسولو معقوله لاره نه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شاوخوا 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې د حل لپاره وړاندیز کړی چې دا بندیان دې د دواړو خواو تر ګاډي څارنې لاندې یو دریم ځای ته ولېږدول شي. احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او سولې د چارو له مسؤل انتظار خادم سره په دې اړه مرکه کړې او د دوی خبرګونې پوښتلې.
اصلا بحث دانه ده چه داخل خاوس چایز تلاشتی یا خانی امن تلاشتی یا یه داسی جی تلاشتی دوار ترسونه پی تار ولدوی، بلکه بنیادی شکل بانه ده مسائل و حل ده و بنیادی شکل بانه ده مسائل و داسی حل و استرسی دوار ترسونه ده قابل لقبولی. جگری یا غالب و یا مغلوبی رو یا جگری هم پسول بانه ختمی دی. که چه تیو طرف وی چه ما تا پیزر خوشی که بل طرف خوش کنی دا غالب و مغلوب خبر. په دې توګه چې په دې ډول زه خوشی کوم چې په دې ډول خوشی کوم نو دا اصلاً د اعتدال او د نظام یو
بدل. اما خدم سره دا حالت خو د اوسنۍ حالت خو تقریبا اماغه ولاړ حالت دی چې هیڅ پرمختګ نکېږي او امریکایان د همدغه ولاړ حالت د ختمولو لپاره دا وړاندیز کوي.
دوی ته به ولاړ وي خو مونږ ته روان دي. دوی شاید لری داسې ځای یو ګور چې هغه ته یوازې دوی اهداف پکې کوي. پینځه زره بندیانو خبره وه. اصلا د افغانستان حکومت په دې مسله کې نوم ضرور زه شک ته بندیان ته خوشی کړو. نن ولسمشر د دې بیا د 500 بندیانو د نورو خلاصو خبره وکړه، نو دا څنګه روا ولاړ حالت دی چې 300 او شپږ سوه بندیان له منځه خلاص شي او بیا هم دا ولاړ حالت دی؟ موږ د 500 بندیان له منځه 300 بندیان د طالبانو له لیسته خلاص کړ، مقابل کې طالبانو 1000 نفر بندیان خلاص کړ. امریکایان دی، عجیب او غریب خلک دی، د لسلمان زندي دی، موږ تر اوسه بوله پاغي باندې خبر نه تکړي. دا څه کم ان ټاف چې طالبان کوي، یعنی حتی اقل کوم د اعتدال جوړ ورکو هغه دا ده چې 300 بندیان مخلص کړل، 300 پاتې شو، د غیر مقابل 309 معاوضه طالبان خلاصو. طالبانو کې غټ طالب، وړوکی طالب، چاغ طالب، وچ طالب نشته. طالب طالب دی، کسی ته 300 بندیان نه خوشی کوو په مقابل 309 خوش کوو. یعنی هدف دا دی چې موږ د ټولو بندیانو د خلاصون په فکر کې یو، مګر په هغه صورت کې چې کله بند غني مذاکرات پیل شي، پرمختګ وشي، صلح راشي، اوربند تداوم پیدا کړي، نو فکر کوم چې د حوصلې خبره اصلا دا حل نه ده. بهتره خبره دا ده چې 300 یا 500 بندیان چې نور د ولسمشر د حکم پر بنیاد باندې خلاصو، طالبان دوی دغه ومني، موږ د 300 بندیانو لپاره بیا په قرار باندې حل لار پیدا کړو. دغه 300 بندیان هم وځي، مګر لږه حوصله باید وشي، لږه اعتدال باید مختار وشي.
بله، مګر خادم صاحب، داسې ښکاري چې امریکایان بیړه لري، ځکه هغه مهالویش چې دوی سره منلې ده طالبانو سره، دغه په اساس باندې دوی زیاته بیړه لري او د لوی جرګې جوړېدل لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی هغه وخت غواړي، دا به څنګه کیږي؟
امریکایان بیړه نه لري، بلکې د افغانستان ملت بیړه لري، د افغانستان حکومت بیړه لري، د هغه طالبانو کورنۍ بیړه لري چې اولادونه یې د اوس په زندانونو کې دي. امریکایان ځکه بیړه لري چې یو ضرب الاجل ټاکلې دی او هغه ضرب الاجل غواړي چې عملي کړي. د افغانستان ملت او حکومت ځکه بیړه لري چې جګړې پای ته ورسیږي او هغه انسانان ووژل شي. ګوري کچېته د سپېڅلو د پایتر ټول اثر باندې، خاص کر په هغه ټولونو کې چې جګړې ثبوتي وي او هزار دلایل او هزار پټونه ولري، دغه لپاره زماني ازبل اجل سین کول د خپل ذات کې پروسی نه پروژه جوړولي. نو فکر کوم چې هم موږ په سرعت باندې باید لاړ شو تر څو جګړه پای ته ورسیږي، او هم په دقت باندې لاړ شو تر څو بیسټ جګړه تداوم او تکرار پیدا نه کړي. نو زه باور لرم چې موږ د روان یو په ختم دومره چې یوازې تحمل نش مسائل، بلکې دواړه طرفونه بلکې درې طرفونه د تفاهم ژبه غواړي، چې هغه څوک چې دواړه طرفونه یا درې طرفونه ته د منلو وړ وي.
د دغه 300 بندیانو د خوشی کېدو مسله د افغان حکومت لپاره سره کرخه ده، په هیڅ صورت انعطاف نشته پکې.
د سری کرخی او د زرګونی کرخی بحث نشته دی. بحث دلته دا دی چې څه د څه په مقابل کې، که چېرته موږ قانوني بحث کوو نو اوس قانون دلته سره کرخه ده، او ولسمشر حتی د دغه بندیانو خلاصون صلاحیت نه لري. خو کله چې د اولیا مناسب مسله راځي، لکه څنګه چې ولسمشر خبره وکړه، لوی جرګه برامد کېږي، هغوی ته به دغه مسله واضع کېږي، د هغوی نظر به اخیستل کېږي. که ملت د دغه خلکو د خلاصون خبره وکړله، دا ډېره خبره ده. زه امید لرم چې حتما به ملت د دغه وطن او یم مناسب په پام کې نیسي، او داسې تصمیم نیسي چې هغه راتلونکي افغانستان روښانه افغانستان هغه تضمین کړي.
انتظار خادم و چې د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع له ازادي رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لا هم د سولې او شخړې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعې په ورځ یعنی پرون خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوسنۍ درې ورځنۍ اوربند وغځوي او شته مخالفتونه د خپل منځي مذاکرو له لارې حل کړي. دوی د اختر په شپه په لوګر کې د موټر بم برید چې ګڼو ولسي وګړو ته یې مرګ ژوبله واړوله وغندله، او یاد برید د هغو کړیو کار وباله چې نه غواړي افغانان د سوله ییز ژوند څښتنان شي. بلورتا د خوست چارواکو ویل د افغان حکومت لخوا د سولې غوښتنه کمزوري نه بلکې د ملت غوښتنه ده. په اړه یې پام وکړئ، له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپورته.
په خوست کې د لوی اختر لمونځ کوونکو یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لنډمهالي اوربند ملاتړ په خوا کې له دواړو لورو وغوښتل چې د دې اوربند موده دی وغځوي. د خوست چارواکو بیا وویل سره له دې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر وخت په پرتله پیاوړي شوي، خو د هغوی هدف جګړه نه بلکې په هیواد کې د سولې ټینګول دي. خوست والی محمد صدیق پتمن چې د لوی اختر لمونځ کوونکو ته خبرې کولې وویل د افغان حکومت لخوا پر سوله ټینګار د نظام کمزوري نه بلکې د ملت غوښتنه ده.
د دې ظرفیت لرو چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو. دا د افغانستان اوسنی حکومت ثابته کړې ده. یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د بل هر وخت نه د افغانستان په تاریخ کې موږ ښه مصالحې قواوې لرو، موږ ښه ملي امنیت لرو، موږ ښه پولیس لرو، موږ ښه اردو لرو، او په پرمختللو وسلو سمبال دي. آماده به د سولې لپاره کار کوي. زموږ هدف صلح ده، جنګ بسته. موږ سوله غواړو. د سولې غوښتل کمزوري نه، بلکې د ملت غوښتنه ده.
په خوست کې د اختر لمونځ کوونکو په لوګر کې د اختر په شپې د موټر بم برید چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته خواشینی څرګنده کړه، او دا کار یې د هغو کړیو وباله چې نه غواړي په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. مدنی فعال عبدالرازق افغان وویل
په لوګر کې کومه پېښه رامنځته شوه، زما په نظر دا خارجي کړی دي، هغه کړی چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. غوښتنه کوو دواړو لورونه چې دوی دا باید له منځه یوسي تر څو واقعي ډول سره په افغانستان کې سوله راشي او په واقعي ډول سره افغانان د سولې څښتنان شي.
یو بل مدني فعال شمس الله مراد په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت جوړیږي چې یو بل ته د سولې پیغامونه ورکړي او له یو بل سره همکاري او صمیمیت وپالي.
له ټولو هیوادوالو غواړو چې د اختر په دې مبارک ورځو کې د سولې پیغامونه یو بل ته ولیږدي او د سولې للارې له یو بل سره همدلی او همرزي وکړي.
په خوست کې یو تن معلول صاحب بنګل چې د لوی اختر لمونځ ته ورغلی وویل
ډېر معلولین دي چې صدقه بینې کړي، ډېر شهیدان بچون دي صدقه بینې کړي، اوس بله چاو چې درې ورځې قربان شو خلکو خانمو چې ماکه شو کړی دا تاسو فکر وکړئ چې په دغه ورځو کې موږ څومره شهیدان ورکړو څومره معلولین ورکړو. ته دې مو دې دانه خبرې مو په سره کوم سوای کې سره کوم تکلیف چې
د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل وویل سره دې چې په دې لوی اختر کې دوه اړخي زورمن شوي، خو بیا هم دوی د اختر پښ په ورځو کې د جنایي او ترافیکي پیښو د مخنیوي په خاطر پوره تیاری نیولای دی.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق په حق ورسید. اکاډمی سن لایق د افغانستان د معاصر تاریخ له نامتو شاعرانو څخه وو. اسمت سروان د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې له استاد پوهنوال ډاکټر بریالي باجوړي سره په مرکه کې د لایق د شاعرۍ، لیکوالۍ او سیاسي ژوند په اړه غږېدلی.
ډېر خوشحالي سره وای دوی مې شو ډېر دردونکي پېښه وه د لایق مړینه. لایق صاحب د پښتو ادبیاتو یو ستر هستی وه، خصوصا په نظم، شعر او نثر کې، او د ویښتیا پړاو د حق شاعرانو څخه دی چې د په شعر کې یو نوی والی راوستو. که چېرته موږ د دغه وخت د شعر نوی والی ګورو، نو په دغه ډله کې چې څو کسان یادیږي لکه بینوا صاحب، لایق صاحب او شپون صاحب او محمود فارانی او یو څو تنه نور هم دي. خو په دوی کې بیا رول د لایق صاحب لومړنی دی او برجسته دی وروسته د بینوا صاحب نه، ځکه چې لایق په معاصر شعر کې پخوانی قالبونو ته توجه ونه کړه او نوي طرز و ادای رامنځته کړه، نوي چوکاټونه رامنځته کړل، چې دا ډېره مهمه خبره وه. بل دا دی چې لایق په شعر کې نوي موضوعات چې په هغه وخت کې مثلا دغه خبرې چې لایق د خپل ایدیالوژي پر بنسټ کولې، دا هم په شعر کې یو نوی موضوع وه. او لایق صاحب خپل شعرونو کې د خپل شعرونو په مضمونونو کې هغه څه یو ټولنه غوښتله، هغه څه یو انقلاب غوښتو چې برابري او رامنځته شي او استعمار او استثمار او دا قبر له منځه لاړ شي. دا په شعر کې واقعا نوی موضوع وه او دا لایق صاحب پیل کړه، او ورپسې د لایق صاحب نور پیروانو دا لاره تعقیب کړه. نو دا د لایق صاحب نوښتونه وو په شعر کې. په نثر کې هم دغه سې نوښتونه لري، خو خبر دا ده چې لایق صاحب که شعر لیکلی که نثر یې لیکلی دی، دا داسې یو بهان د چینه وه چې زما په نظر خو هیڅ نه وه چلیدله، تصنوع پکې نه وه. او لکه همداسې چې سړي باندې راځي شعر، په ده باندې هم همداسې راتلو، تر هغه چې د ده په دغه زړښت کې هم دا چینه نه وه چې دا روانه وه، خو متاسفانه تر څو چې سترګې پټې شوې او دغه چینه نوره وچه شوه.
بله، لایق هم سیاستوال و هم لیکوال او هم شاعر، او تاسې اشاره وکړه چې په شعر او ادب کې هم ایدئولوژی لورای معلومه و او ایدئولوژی ته کار کو. نو څه فکر کوي چې د لایق نوم به ډیر سیاست سره تړلی وي لدی استا، او د خلکو په زړونو کې به د یو سیاستوال په توګه په یاد پاتې وي او کدی و لیکوال او شاعر پایس؟
لایق صاحب په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې ژوند وکړو، یعنی د یو ملی شخصیت په حیث تبارز وکړو او د خصوصا د ځوان نسل په منځ کې ډېر ونازول شو، ډېر وستایل شو او د ځوان نسل په ذهنونو کې ځای پیدا کړو. تاسو به ګوري په فیسبوک کې چې کله لایق نوم ښکاره شي، د لایق شعر ښکاره شي، هلته د ده دغه د ځوان نسل ملاتړ او د دوی د شعر نه، د دوی د شخصیت نه تاسو ګوري. نو لایق صاحب خو په هغه پخوانیو نظریاتو پاتې نه و، کومه نظریه چې په ځوانۍ کې وه، بلکې دلته اوسني کلونو کې د یو ملي مشر، یو سپینګیری مشر په حیث باندې د ژوند کوو او ویل کې شهید هم شمه دلته زه خوشحاله یم. نو زه فکر کوم چې د لایق صاحب یو دغه تغییر، او بل دا چې لایق صاحب په ادبیاتو کې یعنی دومره مشهور شو چې کله د ده شعرونه د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداشت شو او د ده نثرونه، د ده کیسې، نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی او بهترین هنري نثر لیکونکی. نو په دې توګه زه فکر کوم چې لایق به زیات د ادبیاتو په ډګر کې یو ادیب او لیکوال په حیث ژوندی وي.
پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی و چې د ارواښاد لایق پر فعالیتونو غږیده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع رخلو. امریکا د چین پر دو چارواکو او یو دولتي شرکت نوی بندیزونه لګولې دي. پر دې شرکت او چارواکو په شینجن ایالت کې د یوغور مسلمانانو په زورونو کې د هغوی د احتمالي لاسلرلو په خاطر بندیزونه لګول شوي. امریکایي چارواکي وایي امریکا ژمنه ده چې له خپل ټول مالي قدرت څخه به کار اخلي څو په شینجن کې د بشري حقونو سرغړونکي عدالت ته راکاږي. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
متحده ایالاتو د چین یو دولتي شرکت او دوه وسنی او پخوانی چارواکي د خپل نوو بندیزونو په لیست کې ور زیات کړی دي. د دې بندیزونو دلیل په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو د حقونو په ترپخو لاندې کولو کې د دې شرکت او افرادو احتمالي ګډون بلل شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د جولای په 1 وویل د شنجن ساختماني او تولیدي شرکت چې بندیزونه پرې لګول شوی دي کمونیست ګوند ته وفادار ملیشه سازمان دی چې غواړي د چین د اقتصادي ودې د مفکورې د پیاوړي کولو له لارې په کور دننه ولکه ټینګه کړي. هغه دوه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي یو د همدې ملیشه ډلې ګوندي مرستیال او پوځي قومندان پینګ جیاروی، او بل د شنجن د ساختماني تولیدي مؤسسې سیاسي کمیسار سن جنګلون دی. د واشنگتن د دې اقدام لمخه په متحده ایالاتو کې د دې دوو چارواکو او د دې ډلې ټولې اړوند شتمنې کنګل کیږي او له دوی سره د امریکایي شرکتونو راکړه ورکړه ممنوع کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن په یو بیان کې ویلي امریکا لکه څنګه چې په خوای هم ویلي ژمنه ده چې لخ خپل ټول مالی قدرت څخه به کار اخلي څو په شنجن او نور نړۍ کې د بشري حقوقو سرغړونکو عدالت تراکاږي. امریکا پر چینایي چارواکو د بندیزونو داسې محل اعلانوي چې د واشنگتن او پیکینګ اړیکې سخت کړکیچن شوې دي، او متحده ایالات غواړي په شنجن کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپورونو په تړاو پر چین فشارونه زیات کړي. پر پیکینګ تور دی چې له 2018 کال راهیسې له 1 میلیون زیات اویغور او د نورو اقلیتونو ځوانان چې ډیری مسلمانان دي په زندان ته ورته کمپونو کې اچولې دي. د راپورونو له مخې دې کسانو ته جسمي او رواني شکنجه ورکول کیږي او تر فشار لاندې نیول کیږي چې له خپل دین او ژبې تیر شي. چین وایي دا کمپونه د ښوونې او روزنې مرکزونه دي چې د بلتون پالنې، تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوي. د متحده ایالاتو په نویو بندیزونو کې شامل چینایي شرکت په 1950 کال کې جوړ شوی او ویل کیږي چې اوس شاوخوا 3 میلیون غړي لري. مخکې له دې د دې شرکت غړي د احتیاط پوځیان و چې په شنجن کې به ځمکې او کروندې پیرودلې او د بیمه د جایدادونو د پلور او پیر او د سمنټ د تولید په څیر بزنسونه هم دوی کول. د څارونکو په نظر د شرکت چې اکثر کارکونکي د چین د اصلي لوی قوم یعنی هان په ټبر پورې تړلې دي، د شنجن ټولې اداري چارې په خپل لاس کې اخیستې دي.
اوس یو ځل بیا لاند خبرونه. پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت او طالبانو لخوا اعلان شوی اوربان نافذ وو او د کومې لویې سرغړونې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان نامتو شاعر او سیاستوال سلیمان لایق د نوي کلونو په عمر په حق ورسید. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د یو شمېر قربانیانو کورنیو ته د استوګنې اپارتمانونه ویشلي. د یوروزون اقتصاد د کورونا ویروس له کبله په سلو کې 12.1 زیانمن شوی. او په پام کې ده چې په عراق کې له وخت مخکې انتخابات د روان 2020 کال د راتلونکي 2020 کال په جون میاشت کې ترسره شي. د ترینکوټ ښار کې خلک وایي د غلطه د روغ د کسانو لخوا د کورونو لوټل زیات شوی. دا هغه سیمه ده چې د نشه یي توکو د پلور مرکزونه هم پکې خلاص دي. د اورزګان اوسیدونکو وایي اوس د غلطه د روغ د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی او دوی اړ دي چې ان د ورځې لخوا خپل کورونه په پیره وساتي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته. ورپسې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار.
د ترینکوټ ښار جنوب لویدیز لوري ته د توري سیمه چې د امنی کومندانۍ یا ولایت مقام څخه په شاوخوا 100 متره کې پرته ده او اوسیدونکو اړ دي چې د شپې تر څنګ د ورځې هم پر خپلو کورونو باندې پیره وکړي. د ورځې 11 بجې دي. څلور دېرش کلن رحیم الله د خپل کور تر څنګ د یو زاړه توتونی ته ناست دی او شاوخوا سیمه څاري. کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې د کور څارنه ځکه کوي چې په رڼا ورځې په مخدره موادو روږدي کسانو کور لوټلی دی. دیوای کڅه هم په نشي تو کروش دي کسان په هر سیمه کې ستا خودل ته کې سبل ډول ده. په دې سیمه کې چهار لوري ته ګوري نو حتمان به په نشي تو کې روش دي کس تر سترګو کیږي ځکه په دغه سیمه کې د نشي تو کو د پلورلو مرکزونه دي. کریم الله دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې د هیروینو د دغه مرکزونو شمیر 15 او یا هم شپږو ته رسیږي چې په ښکاره هیروین او نور نشه یي توکي پلوري. سلطان محمد بیا دغه سیمې یو قومي مشر دی او دغلته د سبزیو یو هټۍ هم لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د نشه یي توکو د یادو مرکزونو په اړه په څو ځلي ولایت مقام او امنی کومندانۍ ته شکایتونه هم کړي او ورڅخه د تړلو غوښتنه هم کړي خو وایي تر اوسه پورې چا غږ نه دی اورېدلی. دی وای په دغه سیمه کې په نشه یي توکو روږدي کسانو دی حالات تر رسولي چې ارڅوي خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه سي.
تزمو شکایتونه پراته دي ګوتی مور لګولې دي دا ټول خوش بیا موږ ګرځ بارو کړي یا د دولت باندې دولت موږ ځغ نه دی ورولې کني یغلې سونه وسمه شته پراته دي دولت هم مور کړي چې دا خلک باندې یا ګسر سره نه ورونړي یا جګ سره کور ور وسوځي ولله سودو نزور او طاقت نه لري چې وڅ کور ور وسوځي یا ور املاکي دلته د خپل فاری ته د غروینانو د لاس موږ نه سکولې خپل فاری.
سلطان محمد وای نه یوازې دا چې د متادینو څخه ستړی دی بلکې ویر لري چې ماشومان په نشي تو کوروش جنسي. دی وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله په نشي تو کو دروش د کسانو شمیر څو برابر زیات شوی دی چې لامل هم دغه د نشي تو کو د پلور مرکزونه دي چې اسانه لاسرسي ورته لري. په اورزګان ولایت کې د نشي تو کو پر ضد د مبارزې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخه 15 ګرځر نارینه او شزینه په نشي تو کوروش دي. د کلیات خلک د غراز پولیس تورنوي چې د نشي توکو په مرکزونو کې خپل وانډ لري ځکه د دې په خبره چې د نشي توکو د یادو مرکزونو څخه په سل متری کې د پولیسو پوسټه هم شتون لري. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین دا نه مني چې ګڼې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه نشي توکي پلورل کیږي. د اروزګان ولایت امنیه کومندان مل پاسوال شفیکولا سهار ازادي راډیو ته داسې وویل
چې قاچاقبران ډیره ماهرانه په توګه دا کار مخکې وړلی ده، لکه د سیاسرو نه استفاده کوي، لکه د ماشومان نه استفاده کوي. نور مونږ انشاءالله خپل کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړی چې دغه اصلي عاملینو پیدا کړو چې قانوني چلند ورسره وکړو. او دا خبره زه رادوم چې دلته مرکز ده او مونږ پوه شو چې دا مرکز ده او سترګه ورنه واړو.
که څه هم امنیه کومندان دا نه مني چې په ترینکوټ ښار کې دي په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي، خو ازادي راډیو داسې اسناد په لاس کې لري چې ښایي دغلته په سپینه ورځ او په ښکاره توګه هیروین پلورل کیږي. په اروزګان ولایت کې خلک پر داسې مهال په نشي توکو د رشدي کسانو زیاتوالی اندېښمن کړي چې په دغه ولایت کې په نشي توکو د رشدي کسانو لپاره د درملنې هیڅ مرکز نشته. په نشي توکو رشدي کسان هم د دوی د زیاتېدو او په نشي توکو د دوی د رشدېدو لامل نشي توکو ته اسانه لاسرسی یادوي. 25 کلن په نشي توکو رشدي رحیم الله وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور مرکزونه ونه تړل سي نو په یاد ولایت کې به هیڅکله هم په نشي توکو د رشدي کسانو شمیر راکم نه سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بي اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنیو کې بي اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. ملتیا مغواړم.
قدر منو دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا وکړو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې شدي د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې شدي دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم وو، خو دا دوهمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل یا کور کې جنگي دا بيخي د هر نو جنگ نه سړي ته سخته تمامي او طبيعت ډېر خراب وي ورونه سخته کیږي.
بي اتفاقي هغه ناروغي ده چې لعمله ډېری کورنۍ لمایزه تللې دي. کله چې په یو هواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هواد کې چې بي اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو وروسته پاتې هواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل لمانځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بلاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي، کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر هرج او مرج رامنځته کیږي، او یو عامل یې دا د عدم آگاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي او عامل همدام کې د رئیسي ذکر تعلیم سویه ټیټي نو په کورنوي کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خوی او خواص نشي سره پیژندلای درکولای نشي، نو دا یو له مهم عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بلل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکو نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي او کورنۍ چې څومره غټي ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخښونو باندې بیری کی سره.
همدارس د پکتیا ولایت اوسیدونکو حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نو ما وړه زیاتوي کچېرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي، نو هیڅ کله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دې زمونږ کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده، تر اوسه کومه خاصه ستونزه زمونږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه درمنسته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانه دا حکم ده کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لبانې فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانه د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانه په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي، په بن اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده د فرعون، هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب ستاسو خوښ. یو دا ده چې ستاسو باندې با یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم به اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کوم یو خوښوي؟ ټول سره کېناستل اتفاق سره په دې باندې وکړو. که چېرته قحطي راسي یو دبل سره به کومک وکړو، که چېرته مرض راسي یو بل خو به خښ کړی شو. که بې اتفاقي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خښولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانه د دې د اتفاق برکت باندې هغه دوم ته لري.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلې دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامع کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم یې سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی له بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې یو مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زاد الرحمن نومیږم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي راډیو نورم او دوستان ټول وری
عزتمندو اوریدونکو دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بې اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم. په پیل کې استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو انجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر ندی چې دما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه او دما مثلا د لورکه یا زوی می مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوي شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کشي او دا به از دې بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیلګه ولرو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کرن ورنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخم مثلا په عنوان د کاکا صلاحيت لرم چې مثلا یو برابر وکما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم به از دې کیږي چې یو څه بې اتفاقی مې سراشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې د په مناسب شوی سره موږ مد نظر نه دنیولې کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شته، د ما وظیفه چی شته، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولې چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزل کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
خلاصت د بیت فقې بد اغیزې په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي
ډیر. تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بیت فقې چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیزه ده چې لري. اخلاقی کوم کسوري اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ تاسو ورو ده د مشروعیت کل لمنځزي. دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدي منځ راوړي، ولخت وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه حمایت د یو ډیر غټه لویه مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې یو نو امیدي منځ راوړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چې ده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باورۍ سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نسو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو؟ یا
دری ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي، راځي چې یو بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باعث دیږي چې یو بل وپیژنو، د یو بل باورونه او ارزښتو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار دا ده چې موږ او تاسو دا توپیرو ته د انساني په سترګو باندې موږ او تاسو ومنو، راځي دغه متفاوت او اندېښنو ته باورو ته احترام قائل شو. نو دا باعث دیږي چې خود حل لار به چې خ کورنۍ او خ ټولنه ولرو.
ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. قدر منوریدونکو سلام. حکومت لکه چور خلک زای په زای سر په طلاق تاویږي، نه اخوازی نه داخوا. چی اصلی مقصد پی چی وی؟ ای سړی پویږي نه په کسپاره چارواکیم ورسره تاویږي، او سرونه یې دومره ګنګ شوي چې نه د کار ساحه پیژني او نه هم د بیکارۍ. چې لږې سرچرخي کمه شي، یا دوبۍ ته روان وي، یا استانبول، دوشنبې او یا تاشکند ته، چې سرچرخي آرامه شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د ځمکې اوبه هم ښکته ځي، او ویل کېږي چې تر شلو متر هم اوبه ښکته تللې دي. شاید اوبه نور هم ښکته لاړې شي او بالاخره وچی شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. له اداري فساد وروسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لویو متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دې لپاره راټول شوي یو چې د اوبو د نور ښکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړی شو، نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي، او د نړۍ په سطح به مو یو علمي ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غوندې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راوباسئ. که څنګه
زور
وهکنه او به خی، دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمی بنیاد حل لاره پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل ماغزه او تجربه په کار واچوي. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغل بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه، لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یو دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، موږ او تاسو ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای، ځکه موږ یې د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو، او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو، نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوری ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترڅو په خپل اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي، نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم، او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي، او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ او په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنې خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي، نو چې ماشومانو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې، او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول. خو یو به مو چې لږ غوچ که، هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچی، او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. او بم زدور سره کوي او خکته زی
خکته خوزی څنګه مخنی ول کیدای شي
مخه به نو سره څنګه ونیسی
اوس به طبیعي وبو په برخه کې ډاکټر تورپیکې نه دا پښتنه وکړي دغه د وبو د خکته تلو ستونزه څنګه حلیدای شي
د وبو مسله یو ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده که وبو عمده شنې ښکته لاړې شي اخر به بیخي ورک شي خو زه امیدواره یم چې وبو بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کي
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي
اوبه ښې اوبه ښې دي خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي
امید دی چې بیرته راپورته شي
مشاور صاحب ته څه وایې
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي
امید دی چې اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي
خو به چې میړه لکم خزی ازار کړو نو ورته ویل به چې طلاق هم دی خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمبر یې بلاک کوي
bale wa alaikum salam څه شه
bale خو پرون به درول
تا څنګه خلاصې دل دی
خزل یې ونه دې کړم دومره فرمایشونه دی ولکه مستوفی هم پوره کی خازه در بیوړم مم غموا دی خدای پامان
bale اورم سوای
دل اسونو صابون نشته ولی خو 13 ورځ می 15 چکه در ور
چاته دی ورکه د تا چمور خو راشي بیا کور په خپل سپیره کیږي ز ډیره غږیګه ما سمده در بیوړم
اوس مې دی خدای لدی خزی خلاص کی
په دا بوډا توپ کې مې هم پارام نه پری دی bale سوای خربوزه دروړم او خزی کدو او خربوزه سره ډول دروړم دومره توان په ما کې نشته چټی چټی مغه گیګه که درغلم صابو بده په مالګه کم با خدای که په جب هم کې دی
اور اور میرا غله
سډول انسانې
کنو یو خربوزه به واخلم را کوي اوس یو غک کړی دی
bale اورم څه شه
اوس خامونه لکه مکم
خو دغه د خربوزه اخلم نو څه شه
پلار دې هم راغی
زاسه غرمه ته نشم درتله دی وملګری کرا می ورزم زنګ را ته وهلو چې ملمه می او زپ مخه ده خا بیا زنګ ونه وه
اور کاو نن په چیرته خا یو چاین کی وخرم لکور یاسم راته مسافر خانه جوړ کړی ده
الو اورم بلای کباب بیا زنګ ونه وه
ته ودرګه چې دا نومره دې بلاک نکم لا تا بل رقم نخلاصېګم
وانجلی
اموره
دا دې پلار موبایل دې زنګ نه تیروي خدای دې خیر کی
مصروفه ببی
نه پویګم دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم چې یو زنګ تیرسي بیا وای مصروف دی
ترکه
دا دې وخت
دا خو مې پلار بلا کړی انټرنیټي طلاق تر کړی دی
دا څه وای وکم اقلی
ریختیا وایم
اوس دې ما زنګ نه ورځي
نه په ډېر فرمایشونو دې پتانکه اخر یې بلا کړی
نو چې دا څه ده ته غوټۍ ته زنګ ووهه چې هغه دې پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایې چې د لالا هغه دې واده ته ځي او که نه ځي
ښه مورې
bale اورم لورې مور دې څه وایې لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم او
Thank you.
خپرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.